د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په تخنیکی چارو کې اکرام مسکینیار راسره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي، وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې خپرو چې وایي د هیواد یولس ولایتونه د لوړې کچې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل اند څخه اورو.
دا ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي ټاکل شوی یو دیرش هغه مسافر چې له زابل ولایت څخه تښتول شوی و په راتلونکو ورځو کې بیرته خلاص شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر خان نن له غرمې وروسته کابل ته ورسید. او ملګرو ملتونو په خپل یو نوی رپورټ کې ویلي 2014 کال په نړۍ کې د جنسي تجاوزونو، جنسي غلامۍ او جبري ودونو کال. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي ټاکل شوی یو دیرش هغه مسافر چې له زابل ولایت څخه تښتول شوی و په راتلونکو لسو ورځو کې بیرته خلاص شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامې نن د مدني ټولنو د لسګونو غړو د اعتراض پر مهال وویل چې حکومتي چارواکو دغه ډاډ ورکړی. دا کسان نږدې دوه میاشتې وړاندې په زابل کې د نامعلومه کسانو لخوا وتښتول شول او تر اوسه یې په اړه معلومات نشته. د مدني ټولنو غړو نن په یو نمایشي حرکت کې سلګونه هغه پوکاڼۍ هوا ته پورته کړې چې د برمته شوو کسانو د خوشي کېدو پیغامونه پرې لیکل شوي وو. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر خان نن له غرمې وروسته کابل ته ورسید. نوموړي چې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې په دې سفر کې غواړي د افغان ولسمشر اشرف غني سربیره له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي. لیدلوری څرګند دی چې باید د افغانستان او پاکستان د خلکو ملاتړ وشي. حقیقت دا دی چې د سیمې خلک باید سوداګري د اقتصادي ودې، سوکالۍ او د سولې یو بنسټ په توګه وکاروي. ټاکل شوی چې نن د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو بل جګپوړی پاکستاني هیات هم کابل ته ورشي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ دا هیات په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان بېلابېلو پوځي او ملکي چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د سړي تښتونکو د یوې خطرناکې ډلې مشر نیولی. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي چې د ګران اقا په نوم دغه کس هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د کابل ښار په لسمه ناحیه کې یو سوداګر وتښتوي. له نوموړي سره دوی وایي چې وسلې هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د خلکو ژوند سړي تښتونکو نارامه کړی. د ننګرهار چارواکي وایي په نږدې ورځو کې به د بیسود او سره رود په ولسوالیو کې د جاپان هیواد په مالي مرسته د ولس پروژو کار پیل شي. د دې ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال وایي چې په دې پروژو 10.4 میلیون امریکایي ډالر مالی لګښت راځي. ملګرو ملتونو په خپل یو نوی رپورټ کې ویلي 2014 کال د جنسي تجاوزونو، جنسي غلامۍ او جبري ودونو کال و. د دې رپورټ په وینا د داعش او القاعده په څیر افراطي ډلو له دغه کړنو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستی. ملګرو ملتونو منشي بان کی مون په دې رپورټ کې چې پرون خپور شو په عراق، سوریه، سومالیا، نایجیریا، مالی او یمن کې د وسلوالو ډلو لخوا د جنسي تیرو او شخړو په پیښو سخت اندېښنه ښودلې. په رپورټ کې ویل شوي چې په عراق، سوریه او نایجیریا کې پرون نجونو او ښځو تیری له ستراتیژیکي او ایډیالوژیکي هدفونو او د افراطي ډلو له عوایدو سره تړاو لري. رپورټ زیاتوي اټکل کېږي چې په تیرو څو میاشتو کې به په عراق کې پر شاوخوا 1.5 ملکي وګړو جنسي تیری شوي وي. په رپورټ کې دغه راز ویل شوي چې په سوریه کې د جنسي تیری په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او له عراق څخه تښتول شوي نجونې په سوریه کې په هغه بازارونو کې په بیه پلورل کېږي چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي. بلخوا د عراق امنیتي ځواکونه له لویدیځ ولایت الانبار څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایستلو په مقصد عملیات کوي. د رپورټونو له مخې په دې عملیاتو کې پلي ځواکونه د پوځي الوتکو په ملاتړ پرون د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې یو خارګوټي ته ننوتل. د رپورټونو له مخې په دې عملیاتو کې د داعش 14 وسلوال تر اوسه وژل شوي دي. اخواتمه ده چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره د کتنې پر مهال د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د نورې پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. علي بادی واشنگتن ته له روانېدو مخکې ویل د سفر هدف یې د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ زیاتوالی او عراق ته د وسلو ورکول دي. د امریکا په پوځي بودیجې کې د کانګرس لخوا د محدودیتونو له امله داسې ګمان نه کېږي چې ولسمشر بارک اوباما به د عراق د صدراعظم ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. یو ایرانی چارواکی نن ویل تهران باور لري چې روسیه به په روان کال کې ایران ته د اس 300 ډوله توغندیو سیستمونه ورکړي، خو د روسیې د جمهور رئیس جیو جګپولی سلاکار بیا ویلي دا کار ممکن شپږ میاشتې وخت ونیسي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ ایران ته د عصري او پرمختللو توغندیو ورکولو 15 کلن بندیز لري کړ، خو دې کار د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو انتقادونه راپورته کړل. او د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له جبهو څخه د وسلو په ایستلو به کار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن په برلین کې روسیې، فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره له غونډې وروسته وویل وزیران د درندو وسلو په ایستلو سلا شول، او په دې وسلو کې 100 ملي متري ماشینګڼې، هوانونه، زغروالي وسیلې او ټانکونه شامل دي. جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویل وزیران دغه راز د څلورو کاري ډلو په جوړولو هم سلا شول، څو امنیتي مسایل د یاغیانو تر واک لاندې سیمو کې د انتخاباتو چارې او د جنگي بندیانو د تبادلې لارې چارې وسنجي. دا خبر
دا ساتي رډو ما شمنې خبري مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي یولس ولایتونه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبري مجله کې مولدي هم خبر وو چې افغانستان د ایران هغه وړاندیز رد کړ چې داعش په افغانستان کې وځپي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا دا تایید کړه چې له ایران یو شمېر افغان کډوال په عربي هیوادو کې جنګیږي.
افغانان د ایران څخه سوریه یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي.
د افغانستان د لوی درسي څرګندونه لرو.
موقف کوچه او بدخشان کې داسې عمل ته ځای په ځای کوچ مستقیمن ال تخپل رهبری ولري او صلاحیت ولري.
په ولسی جرګې کې د بدخشان د یو وکیل څرګندونې هم خبرو.
اویان زیات تعداد د چینیان او د کوبل د چچینی او ازبکستان دی او تاجکستان.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د عراق صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري، او اټکل کیږي چې دی به له امریکا څخه د داعش د ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړي. د افغانستان لوړ پوړو امنیتي چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی تایید کړ. دا څرګندونې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مسؤلانو او د ملي امنیت رئیس نن د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو په غونډه کې وکړې. پر همدې مهال د ولسی جرګې د کورنی او دفاعي چارو کمیسیون یو شمېر غړیو په افغانستان کې د نامنویو روسي پیښې د اندېښنې وړ وبللې او له چارواکو یې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد یولس ولایتونه د لوړ او نه نور د منځنۍ کچې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لمی دغه څرګندونې د ولسي جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو کمیسیونونو په فوقالعاده استجوابیا غونډه کې وکړې. ښاغلی ولمی همدارنګه وویل چې د وزیرستان او په هلمند کې د پراخو عملیاتو تر پیلېدو وروسته وسلوال مخالفینو په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
پاجمی کې هم د افغانستان دشمنان او وسلوال آرام پاتې نشول، او په ټولو حالاتو کې کوشش کوي چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو، حکومت او خلکو باندې فشار راوړي. عمده علت دا دی چې د ژمي او د پسرلي په پیل کېدو سره داسې څونه شول چې موږ یې د امنیتي اړخه ووایو چې تغیرات دي راغلي وي.
ښاغلی ولمی همدارنګه وویل چې د ناامنه ولایتونو د امنیت تامینول په هدف یې جدي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. ښاغلی ولمی وویل په وروستیو څو میاشتو کې د افغان سرتیرو لخوا په ترسره شوو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال او مخالفینو تمرګ شوبله اوښته ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو په هیواد کې د ورستوي امنیتي پیښو د زیاتېدو او په ځانګړي ډول د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د ورستوي امنیتي پیښې په اړه د سه شنبه په ورځ د دفاع وزارت لوی درستیز او د ملي امنیت عمومي رئیس هم خپلې غونډې ته وربللی وو. د راپورونو له مخې په تیرې اونۍ کې په کابل، ننګرهار، بلخ، غزنی، بدخشان، فاریاب او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې وسلوالي او انتحاري حملې ترسره شوې چې له امله شاوخوا سل تنه مړه او ټپیان سول. د هیواد په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول په بدخشان ولایت کې وروستیو امنیتي پیښو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دې ډول پیښو تکرارېدل ورته د منلو وړ نه دي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په دغه ناسته کې وویل چې امنیتي ارګانونه باید د ولسي جرګې اداري پلاوي سره د امنیتي پیښو د ستونزو د هواري په هدف خبرې وکړي.
د افغانستان وضعیت سم نه دی. د بدخشان حالت تاسو ولید، په فاریاب، هلمند، کندهار، نورستان، مزار شریف او د افغانستان په مرکز کابل کې په همدا شکل. کچیر موږ او تاسو د رسنیو په مخ کې څه نسو ویلای، د وطن مصلحت ته حکم کوي چې تاسو د رسنیو پرته یوازې شورا ته دا واقعیت وایست چې حل لاره څه ده.
د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو تر سختو انتقادونو وروسته د ولسي جرګې د غړو او امنیتي ارګانونو ترمنځ روانه جلسه سری سوه او رسنۍ ونه توانېدلې چې د وکیلانو د پښتنو په اړه د امنیتي ارګانونو ځوابونه ترلاسه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ په ګډه پوله د عملیاتو هر ډول پریکړه به د افغانستان د ملي امنیت شورا په مشورې سره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یوه ورځ مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې دوی د افغانستان په خاوره کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره چمتووالی لري. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو او د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزې ته د ایران تیاری د افغان حکومت غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان دفاعي ځواکونه د مخالفو وسلوالو سره د مخامخ کېدلو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل
افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي ګواښونو اند د داعش د تهدیدونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري او په دې برخه کې اوس نشي کېدای چې نظر څرګند کړو. دا باید د ملي امنیت د شورا سره په مشوره او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي.
خاغلی مستغنی دا خبرې تر هغې وروسته کوي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی یوه ورځ مخکې په تهران کې ویلي وو هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې دننه د ترهګرو په وړاندې جګړه وکړي. د ایراني چارواکو دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان تر څنګ ایران هم د افغانستان په کورنیو مسایلو کې په لاسوهنه تورن دی او ان داسې هم ویل کیږي چې د دولت یو شمېر مخالف وسلوالې ډلې د دغه هیواد په خاوره کې روزل شوي او د تخریبي فعالیتونو لپاره د افغانستان لویدیځو سیمو ته راسول شوي دي. په عین حال کې د پوځي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې هیڅ هیواد په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو حق نه لري. ښاغلی کوهستانی وایي چې ایران د دغه عملیات په خپله خاوره کې دننه وکړي.
له بده مرغه د ایران رهبران نوښت خبر شول چې ډېری د بلوچستان جنوب ته او یا هم د ایران جنوب ته جندالله او جیش العدل ډلې پخواني فعالیتونه لري چې اوس له داعش سره یو ځای شوي دي، خو تر اوسه د افغانستان په پولو کې دغه فعالیتونه ډېر پراخ نه دي. ایران او نور هیوادونه نشي کولی چې د افغانستان په خاوره کې خپلواک عملیات وکړي.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چېرې افغانستان له ایران سره په دې خبره سلا شي چې دغه هیواد د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو په وړاندې په ځانګړي ډول د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزه وکړي، دا پریکړه به افغانستان له یو نوي بحران سره مخامخ کړي. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د مهارولو لپاره له هرې لازمې هڅې باید کار واخیستل شي او په دې جګړه کې د ګاونډیو هیوادونو د راکاګلو پر ځای دې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کار وشي.
افغانستان د ایران دا وړاندیز رد کړ چې د افغانستان دننه داعش وځپي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې له ایرانه یو شمېر افغانان د سوریه او یمن جګړو ته تللي دي. د دې وزارت ویاند د دې کډوالو کره شمېره په ګوته نه کړه، خو زیاته یې کړه چې د دوی د څېړنو په اساس دغه کډوال په خپله خوښه سوریه او یمن ته تللي دي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د بهرنیو چارو وزارت دا ډول څرګندونې په مجبورو افغان کډوالو تور لګول بولي او وایي حقیقت داسې نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له نظره مو اسدالله الدین په خپل راپور کې په تفصیل خبروي.
د منځنی ختیځ یو شمېر هیوادونو ته له ایرانه د افغان کډوالو د لیږلو مسأله له ډېره وخته یادېده، خو د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې له ایرانه یو شمېر افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل شوي دي. ښاغلی مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې کسانو کره شمېره په ګوته نه کړه.
په دې هکله چې افغانان د ایران څخه سوریه یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي، تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسیدلې، دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري او کوم رسمي سند یا راپور چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوي دي یا دوی جبران دغه جګړو ته استول شوي دي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسیدلی.
په دې وروستیو کې د ملي مشارکت په نوم د یو ګوند غړو بیا په کابل کې د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او یې ویل چې دغه هیواد هلته د افغان کډوالو له مجبوریتونو ناوړه ګټه اخلي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلی وویل چې له ایران څخه په زوره د سوریه، یمن او عراق جګړو ته افغانان لیږل کیږي او د دوی د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې تر اوسه 350 افغانان وژل شوي چې جسدونه یې هم لا درک دي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکول شول چې ایران د $500 معاش او یو شمېر نور امتیازاتو په بدل کې افغانان د سوریه، عراق او یمن جګړو ته لیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې سوریه او یمن ته له ایرانه د افغان کډوالو تګ ښیي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابولي ازادي راډیو ته وویل د بهرنۍ چارو وزارت دا خبرې په کډوالو تور لګول دي چې ګواکې په خپله خوښه د سوریه او یمن جګړو ته ځي.
په خپل افغانان باندې تومت لګي چې دا افغانان ګویا په خپل عقیده کړي دي، قطعاً ردوم. موږ افغانان چې هلته ځي دا په زور ځي، دا په جبرو په اقرار دي، هغه په دې خاطر دي په زور لیږي، په دې خاطر هلته استولي دي چې دوی بیا د ایران څخه ردي مرزه شي او یا د دوی اولاد د مکتب څخه ونیسته شي. امید کوم چې نور د وزارت خارجه مسلین په خپل افغانان وروره باندې تهمت بې ځایه ونه وایي، د هغو د حقوقو څخه باید دفاع وکړي د ټولو بینالمللي موازینو مطابق.
ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه ائتلاف له جوړېدو سره هم مخالفت ښودلی چې د حوثیانو د ځپلو په هدف یې په یمن کې عملیات پیل کړي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د بدخشان چارواکي د هغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولی الله ادیب په جرم ولسوالی کې د دوه ورځو مخکینی خونړۍ پیښې اصلي عامل د ملي اردو د ځواکونو د قمندانانو نه پاملرنه وګڼله. په دې پیښه کې اردو ملي اردو ځواکونو ته سخت تلفات واوښتل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د بیلابیلو ولسوالیو د امنیت ساتنې لپاره د یوې لوا جوړېدو ته اړتیا شته. لوی درسي شیر محمد کریمی هم د بدخشان د پیښې په اړه څرګندونې کړې دي. تفصیل له کابل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د بدخشان وروستۍ خونړۍ حملې سخت غبرګونونه راپارولي، د بدخشان مسؤلین وایي لا هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د نورو حملو احتمال شته. د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولی الله ادیب د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د بدخشان د وروستۍ خونړۍ پیښې اصلي عامل د ملي اردو د مربوطه کنډک او ټولیو د قمندانانو بېغوري وګڼله.
هغه اقدام چې باید عاجل او ژر وسي، باید مرکزي دولت، امنیتي سکتورونه، د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست پاملرنه وکړي چې د خوستک د درې پاکولو لپاره چې یو ستراتیژیکه اوږده او سابلوبور دره ده او په وردو جلسوالۍ کې یو ځای پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
لبل لوري د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې لمخ کې د جرم ولسوالۍ د ملي اردو د کنډک او ټولیو د قمندان له خبرېدو سره سره بیا هم د شنبې په شپه وسلوالو د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه او په لسګونو سرتیري ووژل او د اتو تنو سرونه یې غوڅ کړل. دوه ورځې مخکې د بدخشان د جرم ولسوالۍ د خوستک درې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې له 150 تنو زیات د ملي اردو سرتیري مړه، ټپیان او اسیران شول. د بدخشان سرپرست خبرداري ورکوي چې لا هم په بدخشان کې په سلګونو ازبک، تاجکستاني او چچینی وسلوال شته او امنیتي ځواکونه هم د مهماتو او تشکیل له کمښت سره مخ دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت لوی دریستیز وایي چې دوی په هغه ولایت کې د یوې باصلاحیته لوا د جوړېدو پر پلان کار کوي. شیر محمد کریمی د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د ملي امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو په ګډه غونډه کې وویل چې له مخالفینو سره د سیمه د خلکو همکاري کمزوري سوقوي اداره د دغه پیښې او عمل دي.
خپل قمندان د کنډک هلته نه و او د دې خودسرانه راغلی و او ورته تحقیق پلان د دې قمندان ټولی حیات هلته موجود دی تر څو چې اساسي عوامل د دې ضعف د ادارې
او مشکلات چلتا موجود دلائل طول انشاءالله پر دیر نگدی ورزو که بعدی دی نتیجه سرگنده شی.
کارپوهان وایي چې په داسې یوه حالت کې اړتیا ده چې حکومت ارتسجر د ملي دفاع وزیر وټاکي او همداراز دغه سیمو کې خپل قطعي او جزو تامونه په هغو مهماتو سنبال کړي کومې چې سرحدي ځواکونه ورته اړتیا لري.
بل لور ته ویل کېږي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې میشت بهرني وسلوال ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او له نامعلومو لورې اکمالي شي. دا خبره په ولسي جرګې کې د بدخشان د خلکو استازي زکریا سودا ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړه. رضوان مراد له ښاغلي سودا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې دا بهرني وسلوال د جرم ولسوالۍ په کومه سیمه کې دي او له کومې خوا راغلي دي. زکریا سودا وویل
یو ولسوالۍ په ولسوالۍ جرم نومې کې او هغه ولسوالۍ چې دغه په طرف شمال په طرف د بدخشان دی دې کې یو قریا نومې دي و خوستک نومې دي او محل همدلته ځای په ځای او ډېر ورځ په ورځ ډېر زیات کېږي. د دې سره معلومات نشته چې دا چېرته راځي څنګه راځي او چا راولي.
د کومو هیوادونو اتباع دي دوی؟
چین دی تقریبا اویان زیات تعداد د چینیانو دی او بل د چچینی وي ازبکستان دی او تاجکستان دی. د څومره ملکونه نو یادي خو د آسیا میانه او چاینا دی زیاته.
دغه خلک څنګه اکمالیږي په دغه شته یو صاب العبور سیمه کې په غرنۍ سیمه کې د دوی اکمالات د دوی مهمات د دوی تمویل څنګه کیږي؟
تاسو کوم غوړی چې څو حملات دا وکړو د څو حملات کې ډېر تجهیز وشو او اکمالات لاسته راوړو د دولت څخه. کله کله داسې کېږي چې زیات مهمات وسلې ورته ویل کېږي داسې چې ورتول کېږي نه خو یو بانه په باندې به اخلي. دا کومه شپې چې د حمله کړې وه جمعې شپې تقریبا دومره وسلې ورته ویللی چې یو تګ میاشت چې جنګ دی کې نو ورته کافي دی.
یعنی ستاسې له خبرو ښکاري سودا صاحب چې داسې پروګرام جوړېږي چې دا خلک مسله شي او دوی اکمال شي. آیا هلته افغان امنیتي مقامات سره که تاسې غږېدلي یاست یا چارواکو سره د بدخشان، ولې دوی چې په یوې قریه کې یو څو تنه وسلوال دي د دوی د کلابندۍ د دوی د منځه وړلو لپاره ولې اقدام نه کېږي؟
تاسو وګورئ چې تقریبا دا جنجالونه چې آغاز د واردج ولسوالۍ نو آغاز شو دا ولسوالۍ چې دی د آسیایي میانه او چاینا ته سرحدونه لري. په دې نه معلومیږي چې دلته استخباراتي ایجنټونه او استخباراتي مراکز هم لاسلیکونه لري. قریه څنګه ورځ په ورځ زیاتېږي، ورځ په ورځ جدید جوړوي، ورځ په ورځ د اکمالات کوي او دا راځي او بالاخره آهسته آهسته دا ولسوالۍ جانې چې د یمګانو کرانو جرم او وردو داری
سودا صاحب، آخري پوښتنه مې دا ده چې په خپله د جرم د دغه سیمې یا د دغې قریې خلک له دې وسلوالو سره څه ډول رویه لري؟ یعنی آیا خلک اوس هم په دې سیمه کې شته که وتلي دي؟
خلک په سیمه کې شته، خلک مجبور دي، خلک بشاره دي. یو تعداد خلک راغلی دي د نژدې ولسوالۍ ته، یو تعداد مجبور هم خپل کور کې دي.
په ولسي جرګې کې د بدخشان استازی زکریا سودا و چې د بدخشان پر امنیت شخېده. د امنیت په اړه بل لور ته د افغانستان لوی درسیز د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون په ځانګړي غونډه کې نن وویل چې افغانستان د هوایي ځواکونو تجهیز ته سخت اړتیا لري. د دغو څرګندونو جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د پوځي عملیاتو پر مهال هوایي ځواکونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ځانګړي غونډه کې تایید کړ چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو لا هم افغان هوایي ځواکونه خنه دي سنبال سوي.
مونږ په ټولو کویا وایي کې له پوخانه څلور میسیو پاین تیاری لرو چې هغه جنگي تیاری دي چې دوی دوامدار په جنوب کې دي په هلمند او قندهار کې او دوی په مرکز او په شمال کې وي. او په یواز کې مونږ مجبور شو چې میهابده چې ترانسپورتي تیاری دي او ډېر نازک دي هغې کې ماشیندارونه نصب کړو او د جنګ په شکل هغې نه استفاده وکړو. یعنې د دې خطر لري چې په یو عادي مرمۍ باندې هغه سقوط وکړي، ولې مونږ چاره نه لرو. دا زموږ یعنې په اصطلاح هوایي ټول امکانات هم دغه دي.
د افغانستان لوی درستیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا شپږ جنگي هلیکوپټرې افغانستان ته سپارلې دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا نوې مرسته شوې هلیکوپټرې په جنگي وسایلو سنبال دي او افغان ملي اردو ته د دې هلیکوپټرو په ورکړه سره به افغان هوایي ځواکونه پیاوړي سي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر د مشترک المنافع هیوادونو په غونډه کې ویلي کابل تمایل لري چې له روسیې څخه M-1 هلیکوپټرې وپیري. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغان امنیتي ادارو کې د مدیریت کمزورتیا یوه جدي ستونزه ده او باید ورته پوره پام وسي. د پوځي چارو کارپوه عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچېرې لشته توانایي نه په ښه توګه ګټه پورته شي، ښه پلان او مخکېني تدابیر ورته ونیول شي، فکر نه کوم چې دښمن دې دومره په جګړه کې بریالی وي. له بده مرغه ستونزې له پاسه نه ښکته دي. تر هغه ځایه چې لیدل کېږي زموږ اردو ښه قرباني ورکوي. ستونزه د ځواکونو په رهبرۍ کې ده.
د دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و افغان هوایي ځواکونه پرمختللي وسلو او تجهیز ته اړتیا لري چې باید امریکا ورته پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمره د عراق صدر اعظم حیدر العبادی واشنگتن ته په خپل سفر کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د امریکا د لاډیر ملاتړ غوښتنه وکړي. ټاکل شوی ده نوموړی نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. شاید په دې مرستو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په ګډون د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې شاملې وي. فریبا ظاهر له نور تفصیل سره.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سپینې مڼۍ ته تر سفر دمخه ویلي چې له دې کار څخه یې هدف د زیاتېدونکو هوایي بریدونو دوام او د وسلو ورکول دي. د دې اشاره هغو هوایي بریدونو ته وي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو کېږي. بلخوا ټاکل شوی نوموړی له امریکا څخه د بی پیلوټ الوتکو په ګډون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو غوښتنه وکړي چې ښایي د امریکا پر بودجې د کانګرس د محدودیتونو له کبله ولسمشر اوباما ونتوانېږي له دغو ټولو غوښتنو سره موافقه وکړي. تر دې سفر یوه ورځ دمخه پنټاګون ویلي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د څو میاشتنیو هوایي بریدونو په نتیجه کې دغه ډله په شاوخوا 10 کیلومتره سیمه کې پشا شوې ده. د پنټاګون ویان سټیف وارن پرون وویل چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې خاورې سره کرشه په جنوبي او لویدیځو برخو کې شاته سوې ده. هغه وایي عراقي امنیتي ځواکونو او د ائتلاف هوایي بمبارۍ پرته له شکه د اسلامي دولت ډله زیانمنه کړې او هغه ډله یې ورو ورو په شا کړې ده، خو لا هم له شمالي ښار سینجار څخه تر موسل پورې او د بایجي ځینې برخې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دي. وارن زیاتوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لا هم خپل کنټرول ساتلی دی، که څه هم هغوی په دې وروستیو کې د کوباني ښار شاوخوا ته چې له ترکیې سره پوله لري ځینې برخې له لاسه ورکړې دي، خو د مرکزي ښار هومس او د پلازمینې دمشق شاوخوا ته ځینې سیمې نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریه په شمال او د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېرې سیمې لاندې کړې. تر ډېره دغه ډله پر سنی میشتو سیمو واکمنه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د تاجکستان حکومت پریکړه کړې چې تر دې وروسته به یوازې هغه کسان چې عمر یې تر 15 کلونو زیات وي حج ته د تګ اجازه لري. د دې خبرې تفصیل د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د تاجکستان د دینی او فرهنګي چارو د دولتي کمیټې مشر نن اعلان وکړ چې تر 15 کلن د کم عمر تاجکانو تبا تر دې وروسته حج ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د تاجکستان د دې حکومتي کمیټې د حج د چارو مسؤل عبدالجلال علی زاده ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان هر کال له یو هیواده محدود شمېر کسانو ته د حج لپاره د ورتګ اجازه ورکوي، نو حکومت پریکړه کړې چې سپینږیرو ته د تګ اولویت ورکړ شي. دی وایي ډېر کسان چې عمرونه یې زیات دي حج ته د تګ لپاره نوبت نسي اخیستلی او ډېر سپینږیري حج ته له تګه پاته کېږي، نو موږ په همدې خاطر پریکړه کړې چې دغو کسانو ته چې عمرونه یې اویا یا اتیا دي د تګ چانس پیدا کړو. د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان حکومت په وار وار په خپل هیواد کې د سیکولریزم پر اساس د اصولو درامسته کولو غوښتنه کړې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو میاشت مخکې د سیکولریزم یا د دین او سیاست د بیلیدو د اصل پر بنا د اوږدمهالي پرمختګ د مفهوم درامسته کېدو غږ وکړ. تاجکستان 8.5 میلیونه نفوس لري او هر کال تر 6000 زیات تاجکان د حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په تاجکستان کې چې اکثر اوسیدونکي مسلمانان دي، په ښوونځیو کې د نجونو پر پوړني بندیز دی او په وروستیو کلونو کې زرهاو ځوانان چې د نورو هیوادو په اسلامي مرکزونو کې د سبق لپاره تللی وو بیرته ستنېدو ته مجبوره کړی دي. خو ویل سوي چې زیات شمېر تاجکان په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د افراطي ډلې په لیکو کې شامل شوي او په ملاتړ یې جنګېږي. د تاجکستان د اسلامي نهضت یو مشر ازادي راډیو ته وویل چې پر خلکو دا ډول بندیزونه د قانون مخالف کار دی او حتی کولی سي چې په دې هېواد کې د افراطي نظرونو د زیاتېدو سبب شي.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته پر رسیدل یو سیمیسونو کې هم یو د حج په ارتباط چې عبدالرحمن له میدان وردک څخه دی کې د خدای شکر دی چې د افغانستان حکومت د حج موضوع کې خلک آزاد پرې شي. نور سیمیسونه هم لرو خو وخت نه لرو او بل خبري مجله شروع کیږي. ستار فروغ تاسو ته وړاندې کوي. استودیو ته راغلی بخیر راغلی.
تشکر شیبر صاحب.